السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولستان ایگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم یو شمېر غړي نن دوهې ته ځي څو د سولې خبرې پیل کړي. لا هغې ډلې فوزي کوفي وویل
امیدوارم چې موږ وکولای شو یو معنادار او یو اساسي مذاکرات پیل کړو.
د جون لومړی د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په نوم نمانځل کیږي. افغان ماشومان څه وایي؟
ډېر لږ کاله به یمه د علي راغلي و نو خو شی نه راله څه وکړو. مکتب هلته خپل کور سره مو ویل هغه طالبانو بند کړي ورته لیاره مجفتوي.
له ټولنیز فعال او د اسرا په نوم د یتیم پالنې د بنسټګر له مشر مجیب الرحمن لحاظ مو د ماشوم تعریف غوښتئ.
افغان ماشوم د غمونو د دردونو د بې توجهۍ د محرومیتونو یو نمونه ده.
دا هم اوري چې رومانیا او ایټالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته د کووید 19 واکسین ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله څېړي. جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د پاکستان په بلوچستان کې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور فوجان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناتو د دېش غړو هیوادو د وزیران په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو به له افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له وی میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني سفارت د 2012 کال د می په 1 په یوه بېساري لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو. د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکي پرون یوه دقیقه چوپه خوله پاتې شول. په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سه‌شنبه له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایټالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. په غزنی کې له لسکونو بېځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نغدي مرسته کړې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله چې مسادن د رسنیو ته پاستولی شخص پیغام کې ویلی دي چې د هغه کورنۍ دي چې د غزنی ښار ته له جګړو پناه راوړې.
یو سره 25 کورنیو ته چې د کرباغ او غاجمري دواړو دي هرې کورنۍ ته 9000 افغانۍ د ډي آر سي موسسې پر مرسته چې د غزنی ولایت کډوالو ریاست په مرګي سره وویشل شو.
په غزنی ولایت کې د ورستیو جګړو له امله د کرباغ او خواجه عمري ولسوالیو ترڅنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بېځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری خطې د یو قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل درې په کوټکي سیمه کې د طالبانو د سری خطې په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یوه بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي. فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي. خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زندانی شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د اچ لس ان درې په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په اچ لس ان درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتو د خوړو او کرهڼې د سازمان په وینا په 2014 کال کې د اچ و ان نه په نوم د مرغانو په ول کې 1688 کسان اخته شول چې 614 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2014 او 2018 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوي اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره ښایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 40 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو حل تولولي. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم یو شمیر غړي نن دوه ته زی او وایي چې د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې له هیلو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم شوی او پرون د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې طالبانو موټر بم برید کړی او تر خوایې هدفي وژنې هم روانې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې تر اغیز لاندې د سولې خبرې، هغه خبرې چې د نوې پړاو له پیل وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او د طالبانو پلاوی د پرمخ بیولو لپاره چمتووالی ښیي. د دې خبرو د بیا ځلي پیل لپاره تم ده چې د افغانستان مرکزی پلاوی یو شمېر غړي نن دوهې ته ستانه شي. د دې پلاوی دوه وغړو ازادي راډیو سره خبرو کې دوهې ته د تلونکو کسانو شمېر څلور تر اته تنه ښودلی. د افغان مرکزی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوهې ته له رسېدو سره سم به د دواړو لوریو ترمنځ د سولې نوي پړاو خبرې پیل شي.
امروز تعداد نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی یو شمېر غړي د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په مخه دوهې ته ځي. مذاکرات به پیل شي. پاتې غړي او د پلاوی رئیس به د راتلونکي اونۍ په پیل کې دوهې ته سفر وکړي.
دوه سفر خوان کړ.
په دوحه کې د سولې خبري ورسره لدی پیکا شوې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وستو بهیر د میتر لومړی نیټه وځان داوه، خو د سپتمبر تر 11 د ټولو ځواکونو د وتو خبره وکړه. د دې خبر له اعلان وروسته افغان مرکچي او طالب پلاویو یوازې په کوچني اختر کې سره وکتل او د خبرو په دوام یې هوکړه وکړه. اوس طالبان هم وایي د سولې خبرو پر مخ بیولو ته چمتو دي. قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر رالېږلي پیغام کې لیکلي د سولې خبرو د دوام لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروسته کې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او د سفر موخه یې د استانبول غونډې او د سولې خبرو د دوام په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې بلل شوې. خو دواړه لوري داسې مال د سولې خبرو ته د چمتووالي خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه هماغسې تیزه روانه ده او طالبانو د موټر بم بریدونه هم پیل کړي دي. پرون دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ په امنیه قمانداني موټر بم برید وکړ. د حکومتي چارواکو له قوله په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او اته پولیس او شل ولسي وګړي ټپیان دي. خو طالبان بیا د لسګونو پولیسو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د دې ترخوا هدفي وژنې هم د تیر په څیر روانې دي. د سې شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې او افسر عتیق الله خوستی په کابل کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په نښه کړ. دغه شان په غزنی کې یو قومي مشر او د اوبو رسونې پخوانی رئیس محمد عظیم مسلم جار تیر مازدیګر په حلفي برید کې ووژل شو. له دې بریدونو او د جګړې له زیاتېدو سره سم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د صبر قانی ځانګړو پولیسو ته امر کړی چې هغه ډلې وځپي کومې چې د خلکو او نظام ضد وسله پورته کړې ده. خو اندېښنه پر دې ده چې د جګړې او بې باورۍ په داسې یو حالت کې به د سولې روانې خبرې څه ډول پایله ولري.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبینانی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه ل آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
فورچن امریکایي مجلې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی غړي فوجه کوفي نوم د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په ډله کې شامل کړي. فوجه کوفي وایي د مجلې په اړه په افغانستان کې تحقیقات کړي او وروسته د دې نوم اوراچولای دي. لاغلي کوفي سره د ازادي رادیو خبريالي مرکه کړي دا افسر کې د فورچن مجلې او د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په نوملړ کې د نوموړي د شاملېدو په اړه پوښتنه کړي.
دا فورچن مجله یو امریکایی رسانه ده چې هر کال د هغو کسانو چې په مختلف ورسو کې په سیاست کې په اقتصادي مسایلو کې او په اجتماعي مسایلو کې او هم په ساینس او علم ټکنالوژي کې په ځان یو نوښت او یو رهبری خودلی ده هغوی نومونه په توګه نشروي چې د هغوی د فعالیتونو او ابتکاراتو او رهبری څخه قدردانی وشي. نن کال ما نوم هم د نورو 500 هغه معروف او مشهورو کسانو لکه د نیوزیلاند صدراعظم او همداراز د فایزر د شرکت مؤسس او رئیس، همداراز د هغه دوه ساینس پوهان چې د جرسي ساینس پوهان دي او هغوی کرونا ویروس واکسین ټول کړی وو. دا هغوی په څنګ کې زما نوم هموش شته. دا مجله خپله په ممالک کې خپله هغه ارتباطات لري او خپله د کسانو نوم لیکي.
میرمن کوفي، نږدې یو کال کېږي تاسو ته نوی مسؤلیت در سپارل سوی، هغه دا چې له طالبانو سره به د مذاکراتو په میز کې کښېنئ او د افغانستان د استازو په توګه هغوی سره به مذاکره کوئ. هغه ستونزې په دې برخه کې چې تاسو ورسره مخامخ یې هغه څه دي؟
ستونزې خو هغه ستونزې دي چې مونږ په مملکت په افغانستان کې هم په نورو دولتي ادارو کې ور باندې مواجه یو. یعنی افغانستان ډېره سیاستوال او هغه رهبران چې دا هغه یا مرسالارانه افکار لري، هغه په دې اوس هم قانع نه دی چې ښځې کولی شي په رهبري راشي او یا هم ابتکارات ولري او یا هم د قدرت خاوند شي. نو په هر ځای کې که هغه مذاکره ده، که هغه طالبانو سره ده، که هغه په دولت کې ده، ښځې مشکلات یوازې همدا یعنی د هغه د سلیو حاکمیت او د ښځو د قدرت نه منل دی.
د افغان دولت د سولې د مرکچي ټیم غړي فوزیه کوفي و چې د فورچن په مجلې کې نوم د نړۍ د سترو 500 رهبرانو په ډله کې شامل شوی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جون لومړی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. اوږدې جګړې او بې وزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې افغان ماشومان خپله د جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼې یې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي، او یو لوی شمېر یې د کورنیو د نفقې ګټلو په خاطر درانه او شاقه کارونه کوي. په دې اړه یو راپور لرو چې پکې د یو شمېر افغان ماشومانو ژوند ته کتنه شوې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې دا مهال 14 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرسته اړتیا لري چې د جینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دي. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته سوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټي ورفغاړه سوی دی. دلته د ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار په سیمه کې 14 کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلور لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې اووه کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکی سیمې یم. اوس رامجوړ شوي په سولک پرته یو شینرلې مسکینان اوس له لیاره غلی یم. په دې سیمه کې نه شو نیشم په څلورمه نیولې دي. دا دوه ورځې کېږي چې تلیه راغلي. دا نن مو دوه میاشتې دغه دوه وخت یې دا چې ټولوی دا قدر مو ټول کلي دی. زه وایم د دیرلس کالو به یم. دا تلیه راغلي نو خو شی نه راله څه وکړو. مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویلې هغه طالبانو بند کړي ورته تلیه رامجبور شوي. بوچونه دا نو مجبور یا ټول مجبور یي چې
میرویس وایي مخکې په اووم ټولګۍ کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لښکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لښکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر زه پوهېږي چې راغلی یم دلته مې نه درس ویلي دي شی مې نه دي ویلي. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه درکوي. یا له پسې دي وروره، خوندې دي وروڼه مونږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان چې زه لوړ سم خپل کلي ته خپل درس ښوونځي ته زه دامه ورکړم درس ووایم. زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی تېرېږي چې درس یو شی دي نه زده هېڅوک تاته خواري نه درکوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده او هغه اولین قرباني ماشومان دي. متاسفانه یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محرومه دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ د دولت مخالفینو د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحیح خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندي نجیبي آرین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه محلي ټولګي د 15 لکه ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډیری ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړي دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې. ترې په خاص ډول هغو سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالې شوي دي او له یوې سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي، دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي. موږ د استقرار په که صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بېوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
لکه څنګه مچ پراپور کې واوریدل، د جون لمړی د نړۍ په ډیر شمیر وادو کې د ماشوم ورځ په نوم منځل کېږي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د افغانستان لسیزو جګړو دا طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. د رسمي شمیرو له مخې 4 میلیون افغان ماشومان، اکثر نجونې، له تعلیم بې برخې دي. د کډوالیو، بېوزلۍ او دوامداره جنګونو په سبب ګڼ په سخت شرایطو کې ژوند کوي. د اسرا په نوم د یتیم پالنې له بنسټګر او مشر مجیب الرحمن لحاظ سره مو خبرې کړې دي. لاغه مو لمړی دا پوښتنه کړې چې افغان ماشوم څوک دی، آیا افغان ماشومان په خپل ژوند پوهیږي که څنګه؟
افغان ماشوم په غټه کې کزه داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده چې حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر 1.5 میلیونه ډیر ماشومان هم دا اوس مهال لګواښ سره مخ دي. په بیلابیل توګه باندې تر 6 لک ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر 1.1 لک زیات موږ په ټوله معنا بې برخلیکه ماشومان درو. بې برخلیکه په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري. یو بې برخلیکه او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3.5% په کې نجونې دي. داسې دي موږ د کلتور له مخې نه، او یا دلته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره کسړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده اوسي. یو نجلۍ چې بې برخلیکه اوسي، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې اوسي، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډیره پورې هغوی چې دی په همدغه قسم باندې دي.
یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟
د خپل همدې یوې یتیم خانې روزل شوی ماشوم هم له یوې یتیم خانې نه راغلم چې په خپل مې هم یو ځل یادېږي چې د پلار لاس مې نیولی و. دا چې کوم دردونه موږ تیر کړي ول، په څه قسم باندې تیر کړي ول، هماغه دردونه مې نن د هر ماشوم په څیره کې لیدل. نو وم پتیلا چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومانو ته رسیدګي وکړو چې لله الحمد اوس کولای سو دلته تقریبا 5 شپېته تنه الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو ډیره خزمینه برابر شي. دوی په خصوصي خوونځي کې زده کړې کوي، دوی په خپل ځان کې یو کمپیوټر لیب لري، دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري، د سپورت استاد لري، سپورت کوي، او د دې ترڅنګ د دینی زده کړو په خاطر باندې ځانګړی استاد لري. چې
مجیب الرحمن لحاظو د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر چې د افغان ماشومانو په وضعیت باندې او همدارنګه د اسرا یتیم پالنې په اړه باندې له موږ سره خپل معلومات او نظریات شریک کړل. وربشو خوست هلت خوستی زبانان و فعالان ده حکومت لخوا ده کارونو ده نشتوالی و ده سانتیا و ده نبرابری دو پخاطر شکایت کوی. دوی ده حکومت پچو کارد که ده گمارنی پا پروسام نیوکی کوی و وای پا ده بحیر که ده ورتیا پر زای تردی راڑی که پالل کی گی. چارواکی بیا وای پا ولیتونو که ده ازموینو ده بریخنائی مرکزونو پا فعالی دو سر ده کسانو پا گمارنو که تردی را ده فساد مخنی ول شوی. تفصیل پا ده راپور که
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور، پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدنی فعال طایب الدین بریال آزاده رادیو تول یا دستونز و زوانان خپل راتون که تندخمن کردی.
خوست که زوانان لدی رستون سر مخمخ دی پزنگر دول دی دوی دی پارا دی کار زمینه نده برابره او دی آغا زوانان چی پنشه تو که روگ دی شوی دی آغوی دی علاج و تدوی لپاره کم خاص پلان نشتا او ترسنگ دی زدکو دی حق محصلین او زدکون کی چیز دکری تا لاسه که وی دی آغوی دی پاره دی عملی کار دی پاره کم خاص برنامه یا پروگرام شتون نلری.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکارۍ کچه لوړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره په روابطو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکارۍ کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل عامل یې دا هم کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلې کیږي بلکې هلته رابطې پللې کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره د دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې خو تر اوسه هم له ځینو بیعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته بکار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته په کار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینېږي.
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډېره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو نه استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینېږي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډېره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
خوب د وروستیو کې ځوانانو ته ډېره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموایي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویو مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لویې برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن په افغانستان کې د دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناټو د دې شخړو هیوادو دا وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د ننګرهار چارواکو طالبان تورن کړي دي چې نن سهار یې په چین ولسوالۍ کې د خلکو دوکانونه لوټلي دي او بیا یې اور ورته اچولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او طالبان یې له سیمې پسې اخیستي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزني کې له لسګونو بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډی آر سی په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نقدي مرسته کړې ده. په غزني ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو تر څنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری قطعې قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیت قمندان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي په کوټکي سیمه کې د طالبانو د سری قطعې قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور پولیس کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستي برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په جوابي برید کې څلور پولیس کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس این دری په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د خبرونو ولولې. راځو دوی مینې مایتا په پیل کې بعد سپورت نړۍ خبرونه واورو.
راشد خان، گلبدین نائب، آفتاب عالم، نجیب مجیب او رحمت الله گربز هغه شپک لوبغاړي دي چې تر دا مهاله د افغانستان د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې هر کلی کړی. وروسته له هغې چې د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې حشمت الله شاهدي به د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډلمشري مسؤلیت ولري، د افغان کرکټ یو شمېر مشهورو څیرو او د کرکټ مینهوالو ورته لبیک ووی او د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه یې وستایله. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي راشد خان په خپل ټویټر ولیکل چې حشمت الله شاهدي د دې ستر مسؤلیت توان لري او له اصغر افغان څخه یې مننه وکړه. ګلبدین نائب پر خپل ټویټر حشمت الله شاهدي د مبارکۍ ترڅنګ دا هم لیکلي چې راتلونکی سفر به یې ډیر ښه وي او نوی پړاو دې ورته بختور وي. ګلبدین نائب په 2019 نړیوال جام کې د اصغر افغان تر لرې کېدو وروسته د افغانستان نمایندګي وکړه، خو د